په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا برخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د برېټانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې برېټانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړی الوتنه نن ترسره شي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په زرګونو هغه افغانان چې په افغانستان کې د برېټانیا له حکومت سره کار کړی او د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، برېټانیا ته د انتقال لپاره په هغه هیواد کې له څه باندې یو کال راهیسې انتظار باسي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تید دی او سږ میلادي کال یې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د پولیو دغه شپږ واړه مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو یې نږدې دی چې فلج شي او څلور یې بېرته د رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزن د ماشومانو د ژغورنې وزنې لاره د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین یو کمپاین هم روانه ونی د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې ترسره شو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې رواني ستونزو ته د رسېدو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د لس میلیونه یورو مرسته اعلان کړی. دغې ټولنې پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه پیسې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته سپاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فری راپایله او دې سه په دغه خبر پاڼه کې ویلي ډیره اړتیا ده چې په افغانستان کې پرواني ستونزو د اخته او روغدو کسانو درملنه وشي او ټولنه کې بیرته عادي ژوند پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په تیرو دو اونیو کې د هرات 240,000 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 40 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د دې ولایت د لویدیز ګڼ کلي یې ویجاړ کړل. له لومړۍ زلزلې وروسته هم په دغه سیمه کې د الکتر لږه څلورو نورو زلزلو او ګڼ شمېر سختو ټکانونو راپورونه ورکړل شول. وچا تیر ماښام په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې، کمپلې، پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د حماس د ومینیټې له برید وروسته په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي استوګنو د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې خبرې وکړې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتونی البانی سره په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د افراطي استوګنو لخوا بریدونه په منځني ختیځ کې پر اور د پټرول شیندلو په معنا دي او هغه باید ودرېږي. هغه زیاته کړه چې له دغو برید کوونکو سره باید حساب کتاب وشي. بایدن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د فلسطین او اسرائیل د کړکیچ د دایمي حل لپاره د دو دولتونو د جوړولو لپاره به کار ته دوام ورکړي. د اوکراین ولسمشر وایي د دې هیواد یوه اټومي بټۍ په ظاهره د روسیې د بې پیلوټ الوتکې لخوا ویشتل شوې ده. ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې په دغو تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې د چهارشنبې په شپه شدید ټکان رامنځته شوی او ښیښې هم ورسره ماتې شوي. په دغه برید کې لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د اوکراین د انرژي وزارت ویلي وو چې د روسیې د برید په پایله کې د اټومي تاسیساتو ودانۍ او لابراتوار ته ډېر زیان اوښتی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي پر دغې اټومي بټۍ د چهارشنبې د شپې د برید او د خطر زنګ پر مهال چې یوه بجه او شپږ ویشت دقیقې وشو د دوی متخصصان موجود وو. او د کرکټ د 500 ورځو لوبو د نړیوال جام په دوام نن پنځشنبه انګلستان او سریلانکا د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین په یوه بجه د بنګلور په لوبغالي کې ترسره کیږي. انګلستان او سریلانکا تر اوسه په دغه جام کې څلور لوبې کړي چې هر یوه درې لوبې بایللې او یوه یې ګټلې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې پرون یو تاریخي ریکارډ وروسته تر هغې ثبت شو چې استرالیا د هالند لوبډلې ته په 309 منډو ماتې ورکړه. استرالیا د هالند لپاره 400 منډو هدف ټاکلی و، خو هالند یې په وړاندې یوازې 90 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. ازادي رادیو اورې خبرونه ملازه دی رادیو واوري د لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې دی خبرونه ډېر برخه دی ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری اژانس راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړی الوتنه نن پنجشنبه ترسره شي. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې په زرګونو هغه افغانان چې په افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره کار کړی او د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، بریتانیا ته د انتقال لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د بریتانیا د حکومتي ویاند وویل چې بریتانیا په افغانستان کې له هغو کسانو سره د مرستې لپاره لوړه او سخاوتمندانه ژمنه کړې چې له خطر سره مخ دي او تر اوسه یې شاوخوا 4600 تنه په خوندي ډول لیږدولي چې په هغو کې په زرګونو افغانان د بریتانیا لخوا د منلو په شرایطو برابر دي. د ویاند زیاته کړې چې د بریتانیا حکومت د هیواد په شرایطو د برابرو افغانانو د ایستلو لپاره په خپلې ژمنې ولاړه ده او د امکان تر حده به نه وي ایستل کېدونکي کسان مستقیم د استوګنې ځایونو ته انتقال کړي. د بی بی سی د راپور لمخې د بریتانیا د حکومت شمیرې ښیي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې پاکستان ته د تلو په نیت یې فکر کاوه چې هلته به یوازې څو اونۍ پاتې شي، خو د دوی زیاتره یې له څه باندې یوه کال راهیسې بریتانیا ته د تلو انتظار باسي. د راپورونو له مخې د بریتانیا حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې دغه افغانان د دسمبر میاشتې تر پای بریتانیا ته ولېږدوي. د جرمني خبری اژانس راپور له مخې د رواني میاشتې په پیل کې د بریتانیا په پارلمان کې په دې اړه خبري وشوه چې هغه په زرګونو افغانان چې له بریتانیا سره همکاري کړې او په بریتانیا کې د میشتېدو په تمه پاکستان ته پناه وړي، اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د حکومت اړوند وزیرانو دا ومنله چې بریتانیا ته د دغو افغانانو د لیږد پروسه ځکه ځنډیدلې چې د دوی لپاره په بریتانیا کې د میشتېدو د مناسبو ځایونو د کموالي ستونزه نه ده هواره شوې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په هغه هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه په زور به یې وباسي. د بریتانیا په پارلمان کې دا موضوع مطرح شو چې هغه افغانان چې په بریتانیا کې د میشتېدو په شرایطو برابر دي اوس له ناوړه حالت سره مخامخ دي او له حکومته غوښتنه وشوه چې د دغو کسانو د خوندي کولو لپاره چې یو وخت یې موږ خوندي کړي وو ژر اقدام وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. د ډیپلوماټ ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه فتوا هم صادره کړې ده. د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو پخوا له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د افغانستان له پولو بهر جګړه جهاد نه دی، خو د پاکستان نوم یې نه یاد کړی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام په مهال د افغانستان حکومت ورته غوښتنه د پاکستان له چارواکو او مذهبي ګوندونو نه په کراتو کراتو کړې وه، خو هغوی د افغانستان جګړه مشروع بلله. تفصیل په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی ادارې پاکستان کې د جګړې په ضد لوړان د فتوا ورکړې او ویلي دي چې دا جګړه جهاد نه دی. په پېښور کې د افغانستان د کنسولګرۍ سرپرست حافظ محب الله شاکر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون ته دا خبره کړې، خو دا معلومات نه دی ورکړي چې فتوا څه وخت او د چا لخوا صادره شوې ده. شاکر زیاته کړې د پاکستانی طالبانو یو شمېر غړي د افغانستان د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته تللي او هلته ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې د دوی دارالافتا د افغانستان له پولو بهر د جګړې په اړه فتوا ورکړې او هغه یې جهاد نه دی بللی. هغه مهال ورته څرګندونې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم خپلو وسلوالو ته په یوه غونډه کې وکړې، خو هغه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ.
اوس کو امیر امر اطاعت یې واجب او فرض او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت دي، جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رسالت تاسو وګورئ کوي امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د روان جنگ ته دغه جنگ جنگ دی، جهاد نه دی.
د پاکستان یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د هغه هیواد چارواکو د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده څخه غوښتي چې په پاکستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان لخوا جګړه غیر اسلامي وبولي. طالبانو بیا په ظاهره پاکستان کې د ټي ټي پي لخوا د جګړې د مشروعیت یا غیر مشروعیت په اړه ښکارات نه دی ویلي، خو تل ډاډ ورکړی چې ټي ټي پي ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان چارواکو د پاکستان له حکومت او مذهبي ګوندونو غوښتي وو چې د افغانستان جګړه چې طالبانو کوله نامشروع بولي، خو هغوی هغه مهال افغانستان اشغال او جګړه یې مشروع بلله. د پاکستان چارواکو په هغه هیواد کې د ټي ټي پي له خونړیو بریدونو وروسته ادعا وکړه چې د پاکستان دغه مخالف وسلوال افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو د هغه هیواد په ناامنیو کې هلته د میشتو یو شمیر افغانانو د ښکېلتیا تورونه هم پوره کړي او ویلي دي چې په دې اړه یې د طالبانو حکومت ته اسناد هم ورکړي دي. په ظاهره همدا ناندری د دې لامل شوه چې پاکستان په هغه هیواد کې میشتو څه باندې 1.2 میلیونه نا قانونه کډوالو باندې کړی تنګ کړي او هغوی ته د همدې اکتوبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د وتلو مهلت ورکړی دی. د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو، بشری سازمانونو او د طالبانو حکومت ناعادلانه او د کډوالۍ له کنوانسیونونو سره په ټکر کې بللې ده.
و امرده چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د دوی حکومت په دې هیواد کې جګړه جهاد نه بولي. دغه ډیپلوماټ ویلي د طالبانو حکومت له وړاندې په دې اړه یوه فتوا هم صادره کړې ده. دا چې د افغان طالبانو دا ګام به په پاکستان کې پر جګړې او د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د بریدونو پر کچه کوم اغیز وکړي کنه، د پښتون اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس نه کړې ده.
لومړی خو دا خبره چې غنی طالبانو پاکستان کې د جګړې پر ضد کوم فتوا ورکړی وي موثقه نه ښکاري، ځکه تر اوسه داسې کوم فتوا نه ده خبره شوې د طالبانو لخوا. البته دوی خپل جنګیالي په پاکستان کې د جګړې نه منع کړی دي او دا یو منطقي ګام هم دی، ځکه چې بیا له یو پلوه دوی د پاکستان سره مستقیم مواجه کېدل او بل د دوی دغه دریز چې غنی ټي ټي پی د پاکستان یو کورنۍ موضوع ده، په دې کې هم بیا دوی ته ملامتیا راتله او دا د پاکستان په چارو کې مداخله ګڼل کېدله. خو که چیرته دوی دغه فتوا ورکړي هم وي، زما په نظر باندې زیاته ګټه به په دې ونه لري، ځکه چې ټي ټي پی خپل دریز وخت اعلان کړی دی. دوی په پاکستان کې او بخصوصا په دغه قبایلي سیمو کې د شریعت نفاذ غواړي، نو په هغه دریز کې تر اوسه پورې کم نرمښت نه دی ښودلی او دا نږدې 14-15 کال نه دی جګړه کوي او مبارزه کوي، نو فکر نه کوم چې هغې د خپله جګړه بې د دې چې سلاس ته راوړي بنده کړي.
شام صاحب، طالب چارواکو په زغرده خپلو وسلوالو ته ویلي چې له افغانستانه بهر د جګړې ته نه ځي، ځکه دا جګړه یې د دوی په ټکو جهاد نه دی بلکې یوازې جنگ دی. اما ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته تر اوسه ښکاره څه نه دی ویلي. فکر کوي چې طالبان له پاکستانی طالبانو سره په خبرو کې احتیاط کوي؟
افغان طالبانو د ټي ټي پی او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د مذاکرې منځګړتوب او قربتوب وکړو، مګر دغه مذاکره بې نتیجې پاتې شوه. له دې وروسته بل ژمنه چې طالبانو پاکستان سره کړې وه هغه دا وه چې د افغانستان خاوره به د دوی په ضد نه کارول کېږي. په دې ژمنې باندې دوی تر یو حده ولاړ دي او ظاهرا د امکان تر حده یې مخه نیسي، مګر د دې ترڅنګ په ټي ټي پي زیات فشار هم نشي راوستلی او د پاکستان هغه ممکنه غوښتنې چې ګنې طالبانو اعضا یا د دوی د رهبری غړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې دي چې هغه به موږ ته وسپاري، نو فکر نه کوم چې طالبان به دغه کار وکړي او په دې برخه کې د پاکستان سره کوم تعهد هم نه دی کړی. نو په ټوله کې ویلی شو چې د ټي ټي پي په موضوع کې افغاني طالبان زیات احتیاط نه کار اخلي.
د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان حکومت هم هڅه کوله چې د پاکستان حکومت او لږ تر لږه مذهبي ګوندونه د افغانستان د جګړې په اړه ورته فتوا ورکړي، خو هغوی له دې کاره ډډه کوله. څه فکر کوي لامل یې څه و؟
د پاکستانی علما او عمده مذهبي ګوندونو دریز دا و چې اول دوی ویلي چې دا د افغانستان یو کورنۍ موضوع ده او په دې برخه کې دوی همکاري نشي کوي، بلې دا ویلي چې تر څو چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي نو دوی د طالبانو دغه جګړه نه محکومي او دوی د جګړې نه نه منې کوي. مګر داغه وخت حکومت دینه غوښتنه دا و چې دوی حد اقل د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په مذاکره کې یو رول ادا کړي او دوی مذاکرې ته حاضر کړي، او دوی دغه کار ونه کو. مګر د دې اصل دلیل دا و چې دوی متاسفانه خپلواک نه وو او دوی ته چې د خپل اسټابلیشمنت لخوا نه کوم تګلار ورکول کېدله هغه دوی مخکې وړله، ځکه چې موږ وروسته ولیدل چې د پاکستان د اسټابلیشمنت دریز دا و چې دوی نه غوښتل چې افغان طالبان او تیر افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینی، ځکه اوس هم د پاکستان مقتدره حلقې چې دي هغوی دا ادعا کوي چې موږ د امریکایانو او د طالبانو په مذاکره کې د دوی سره کینولو کې رول ادا کړو، مګر دغه رول دوی د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په مذاکره کې ادا نه کړو. همدغه پالیسي و چې علمای هم ډډه کوله.
د سیاسي چارو له شنونکو او په پاکستان کې لای پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سره په دې اړه مرکه و چې آیا د طالبانو حکومت په رښتیا هم د یوې فتوا په صادرولو سره په پاکستان کې جهاد ناروا بللی؟ په دې اړه خپل نظر سره شریکو دي ښاغلی شمس په وینا ګومان نه کوي چې داسې یو فتوا د صدر شوی وي، خو د طالبانو حکومت ښایي خپل جنګیالي منع کړي وي چې په هغه هیواد کې د حکومت ضد یا نورو اهدافو باندې بریدونه نه کوي. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
او مخله دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورورسېږي. دا هم د منځني ختیځ د وروستي کړکیچ د حال راپور. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اسرائیل او حماس د جګړې په تړاو د هغې خبرې غلط تعبیر شوې دي. انټونی ګوتیرش پرون خبرلان ته وویل ځینې تعبیرونه داسې و چې ګواکې دی د حماس بریدونه توجیه کوي. په غزه کې د جګړې له دوام سره هم مهاله اسرائیل د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي و چې د همدې خبرو له کبله د له دندې استعفا وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د غزې د جګړې له شدت سره هم مهاله د اسرائیل او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش ترمنځ لانجه زیاتې شوې دي. ګوتریش وایي د هغه خبرې غلط تعبیر شوې او هیڅ کله یې د حماس وسلوال ډلې بریدونه توجیه کړي نه دي. هغه پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې دغه تعبیرونه دای بوګنه ولای دی.
As if I was justifying acts of terror by Hamas.
دا خبره په بشپړ ډول غلطه ده چې ما دې د حماس کوم ترهګریز اقدام توجیه کړی وي. زما دریز د دې خلاف و. د پرونیو خبرو په سر کې ما په ښکاره وویل چې پر اسرائیلو د اکتوبر پر ومه نیټه د حماس ترهګریز او بې ساري اقدامات غندم. هیڅ شی نسی کولی چې د ملکیانو د عمدي وژنې ټپي کولو او برمتنیونې لپاره اقدامات توجیه کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د سې شنبې ورځې په خبرو کې چې امنیت شورا کې درلودې د فلسطین د خلکو پر زیانونو بحث کړی دی. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د فلسطین د خلکو درد او رنځ نشي کولای چې د حماس مرګونی بریدونه توجیه کړي. د ګوتریش لپاره یو څرګندونه مخکې اسرائیل وویل چې دا ډول خبرې او دریزونه د ترهګرۍ توجیه کول دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن د همدې څرګندونو له کبله له انټونیو ګوتریش سره پلان شوی لیدکاته لغوه کړل. کوهین د اسرائیل د پاوز له رادیو سره په خبرو کې ویلي هیواد له دې وروسته د ملګرو ملتونو استازو ته ویزې نه ورکوي. له دې لانجو سره هم مهاله په غزه کې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي او دغه لته بشري ناورین هم پراخ شوی دی. غزه په بشپړ ډول د اسرائیل لخوا کلابند ده او هلته د تیلو نشټوالي د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په غزه کې خواړه او اوبه او دارو درمل هم ډیر کم شوي چې ورسره بشري ناورین پراخ شوی. اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټه راهیسې پر غزه پرلپسې بریدونه پیل کړي چې د غزه د عام روغتیا وزارت په وینا تر اوسه په کې شپږ زره او 500 تنه وژل شوې دي. د اسرائیل خوا ته بیا د 1400 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او شاوخوا 200 اسرائیلیان حماس وسلوالو له ځان سره غزه ته برمته بيولې دي. د اسرائیل او حماس د جګړې اوربان ته پرلپسې غوښتنو او غزه ته د مرستو لپاره د یو دهلیز د جوړیدو هڅو تر اوسه نتیجه نه ورکړي او برعکس اسرائیل ویلي د حماس تر لمنځوړلو پورې به جګړې ته دوام ورکوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسه لیکوالې شریفې شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلې شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی یو.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی، یا مطلب استاد میر استاد چې و، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګري والا چې څومره و داسې ما ډېر زیات خوښېږي.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم واورو. خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخ کو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریف شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د لمانځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اساجی رډوي مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهم غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله، او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبی بهیر له خواله رسنیو څخه خبري کې تاسو کولی شئ چې دغه هم وګوري. او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زمونږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زمونږ غونډه واوري او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
آغلی نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق او بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړي کامله اساسی وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و، او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې دې د آخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپلو کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړي دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې د یوې ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مېړه د خپلې مېرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېری ښځینه برخه راخیستې ده، او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي، او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه همدا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو
از دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زور چغه پکې ورو خپيري د دې کیسه اصلي کرکټر لخپل هلو منا کیږي دا کیسه یوازې د دین نه بلکې د ډیرو افغانو په تیر پښتنون جنو ده اوس براشم دې ته چې چې والدې ځینو کیسه بولم د خپيري لمړینه ورسته د هغه خور یو لیک پیدا کوي چې په هغه کې لیکل شوی زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ هم دې زیارت کې پیل شو دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي یو دا چې والې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه هغه کومه پیکه وه چې خپیرۍ د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو آیډیال لري یونګ د نارینه د لاشعور خپیرۍ انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي د یونګ له نظریې سره سم بنیادم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پیښ شي رښتینی مینه یې ورسره پیدا کیږي زه فکر کوم چې خپیرۍ همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم
اخلي ودان سیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده دا چې خپيري خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دانه دا چې کرکټر د غږ پورته کړي که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کیدای شي او د خپیرۍ د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي دا بې دلیله نه ده یعنی دلیل ورته شته دی او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي دا هر څه دا د خپل آیډیال په فراق کې کوي او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده خو هغه وخت یې هم وی ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي او هغه چیغه چې مخه یې نه نیول کېږي ایسارېږي دب کېږي لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره په تنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي
موږ دلته ولیدل او ګرځېدل د امریکا او کاناډا ښارونو منظره را باندې وکړه دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړ مګر دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری شوم او پکې وګرځېدم د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیدل ډېر مې خوښ شو ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکرات شنا شکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتاب چې مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکاري د ځکه زموږ د رښتینی ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکول داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلی سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه ځکه دا کیسه راته ډېره شنا او شناخته ښکار فکر کوم حتمن مې چېرته
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړې فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده دا وای چې شریفی د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینه دي لکه مشتې په خپل ډیرو کیسو کې وینم.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفی دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفی تل کوشش کوي په خپلو کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړي دي، وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد هم تور بخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول انسوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته او دوی ته نور او نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکې خرابې سي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري، خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د دې لامل کیږي چې اړیکه مکمل له منځه ولاړه سي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیره عالی وه او ډیره خوندور ټولګه و دي لنډو کیسو چې نوې کیسې لیکوالانو ته او نوې فکر وو پکې، نوې خبرې وو پکې. په دې هیله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې تنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجرې شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله دا ده چې دوی خپلو لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړې کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تل وصل لري، ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریفی شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوې فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور په زړه کیږي او یو هیر سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قد خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ په خپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یاره غږ مې په ډبرو لګېدلی، غیږ مې ټوله په څادر کې ماته شوې، لپه لپه ترې شیشې راټولومه، غره چینه مې په نظر کې ماته شوې. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایه څه سوې نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی. دریدی ماته پیاله نسکوره یخي، د خیام د لاس مینا لکه هندوه، سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي. له ویالې نه تښتېدلی کپ ته ځیر یم، له ویالې نه تښتېدلی کپ ته ځیر یم. چای کسې پرې رو یخي تله کېږي، ته به وایې چې اوبه ورپسې ژاړي. اور تراشی ودریږي وچړپیږي، ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی. څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې. غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبویه وا ووهي له غرونو، د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي. یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي. څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نظم یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شم لمبې وکړم که څه وکړم، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه. د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله. ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه. سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه. چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه. د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه. نور درته ټیشمه سجدې وکړم که څه وکړمه. څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه. سود زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. وسم د منزه غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم دی، خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم دی. د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم دی. د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی. درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی. خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو. خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی. دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګی د تشولو وخت دی. باران وریږي خاموشی ده او ماخام هم دی. نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوه شول. خوښه مې ځکه ځانځاني ده او ماخام هم دی. لمبا ورځي که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورځي که نه ګډیږي به ضرور په دریاب. له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی، له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف بلور زغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردک او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دودي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او دسمال اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دې اړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه، چې 14 تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک امریت چارواکي هم ورغلي وو. د یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي د لوبې په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دی زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ ادامه درلود چې انداړولو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام د ګیرو ولسوالۍ او دریم مقام د دیاک ولسوالۍ. او دغه سیالۍ چې په لاره چول سوی وو، د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر په لاره چول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډورونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه، چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی.
نن سبا په متحد عربی اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم پند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دغه سره به بیا ما هم اورېدلې، زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار وی چې پلانې زمزمه وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه، بیا په منځ کې ځان ته رباب واغست. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې دا مغه سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل وو، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دی ډیر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد ولمیر استاد چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو، داسې ډیر زیات خوشیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه یې کله ووایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیره زیات خوښه ده، استاد شاولی زمزمه کړی، ویلې دی ډیر ښه ویلې دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله.
انشاءالله ښه به وایي.
پیاله ناس کو روم دے تشوما خودینا، پیاله ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبلو ما خودینا. او خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے، ہے تند ماتھوم دے لگو ما خودینا، تند ماتھوم دے لگو ما خودینا، اے زخمونا اے زخمونا د حبیب دی د طبیب کو چیتن زما، زخمونا د حبیب دی د طبیب کو چیتن زما، پرهارا شړوم دے رغوما خودینا، پرهارا شړوم دے رغوما خودینا، پیاله ناس کو روم دے تشوما خودینا، قسمت بدلوم دے قبل ما خودینا.
دا خسته زمزمه چې تاسو واورید، دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې وه، او شعر فکر کوم د جهانی صاحب. دا میرویس جان، نو مسافرۍ کې څومره زمینه برابر درته چې د موسیقۍ بندارونه جوړ کړي؟
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ راوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو په سره شریک وغه د زړه تند په ماته کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرۍ هغه بوج چې دی هغه پلاسپک
کله چې هم د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي. د آدم خان رباب ډیر مشهور و.
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصه ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده. نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیکورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی. نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنټ چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي. استاد همایون ساقي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی. نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه را روان کو زمونږ غ شو کې د سجاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد.
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي. که زه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړې
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی. دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه ووایم کوشش کوم. نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي.
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې تر څو به په چلول باندې قدم را سرګ دې لاسونه به په دروغو په قسم را سرګ دې په پټا د رقیبا سر لاس د فساد ورکړي پٹھا درکی با سر لاز د فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تحمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
آآ 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 د وزیرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې وروستیو ته رسیدلی یو. د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغلی افغان زمزمه کوله دا مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا شدید.
قدم راس رہی لاسون باپ دروب پائے قسم راس رہی بدید سپین خلی و تما تما مرشما آخر بدید سپین خلی و تما تما مرشما چشتی تہا ملد درد غم را سر گیا چشتی تہا ملد درد باپ چل ول باندے قدم را سر گئے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سر گئے انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے اما پا انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے وادی شداری ساشتی تنم را سرگی وادی شداری ساشتی تنم را سرگی باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے پٹا رقیب سرا ناردا فسا دیو کری پتا رقیب سرا ناردا فسا دیو کری تارتی گائے دستلوحی دا سلم را سرگتی تارتی گائے دستلوحی دا سلم را سرگتی باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے چیپ مار کمی پھر دو نوا مسلائے وفا دن چیپ مار کمی پھر دو نوا مسلائے وادی مینس کی دلو خدا قلم را سرگتے وادی مینس کی دلو خدا قلم را سرگتے باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسوں نہ باپ دروب پائے قسم را سرگتے تو
سلام را سرگ دیه.